زیاته مننه فرشته قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي راډیو د یوې بلې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا یو جګپوړی پوځي مقام وایي مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، طالبان باید دا یقیني کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې له پورې غاړې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې د نهو ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات اورېدای شئ. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه او په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. له همدې خبرونو سر ټکی، تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نن هم دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا د افغانستان اساسي تاسیسات په نښه کوي. او مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې، روسیې ته د ننوتو اجازه یې نه درلوده. بشپړ خبرونه. تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې به نن پنجشنبه هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ناوخته پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، خبرې تر نیمې شپې پورې روانې وې او د مهمو مسایلو په برخه کې پرمختګ شوی، خو هغه د دې پرمختګ جزئیات نه دي ښکاره کړي. د شاهین په وینا په پرونیو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. شاهین وایي دا خبرې به نن ماسپښین په یو بجه پیل شي. له بلې خوا فرانس پرس خبري اژانس په پاکستان کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکړی چې نوموړی وایي د طالبانو د شورا ټولو غړو ته له امریکایي چارواکو سره د موافقې مسوده رسیدلې او دوی یې د ارزونې په حال کې دي. خو د طالبانو د قومندان یادونه کړې چې دا ارزونه ښایي یوه یا دوه ورځې وخت واخلي. د کونړ ولایت چارواکي وایي د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د توغندیو په حملو کې د مرګ ژوبلې راپور د افغانستان جمهوري ریاست ته ورکړی دی. پرون په دانګام کې د یو توغندي د لګیدو په پیښه کې چې د چارواکو په وینا پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې توغولی و، درې ماشومان ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د کونړ مرستیال والي ګل محمد بیدار تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې په اړه د ځواب لپاره د جمهوري ریاست هدایت ته سترګې په لاره دی.
درې نفره شهیدان لرو، شپږ نفره زخمیان لرو او موږ دغه من حیث یو د عاجلې واقعې ریاست جمهوري ته خبر ورکړی دی او منتظر د هدایت یو.
د کونړ چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د پاکستان له خاورې د کونړ پر سرحدي ولسوالیو له اوو سوو زیات توغندي ویشتل شوي. د پنجشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي ماموریت وویل چې د پاکستان د سرغړونو په اړه امنیت شورا ته شکایت سپارلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شرکت شبکې په نښه کوي. طالبانو څو ورځې مخکې سلام مخابراتي شرکت ته ګواښ کړی و او تېره شپه یې په خوست کې د دې شرکت پر دفتر حمله وکړه چې مالي زیانونه یې اړولي. له دې مخکې په میدان وردګو ولایت کې هم د سلام مخابراتي شرکت یوه ستن الوزول شوې وه. د امریکا سفیر جان باس تېره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي، طالبان وایي چې د سولې یو توافق ته نږدې شوي، خو په عین حال کې پر مخابراتي شبکو او نورو تاسیساتو چې افغانان اړتیا ورته لري حملې کوي او ویجاړوي یې. ښاغلی باس پوښتنه کوي چې آیا امریکا او افغانان د طالبانو په خبرو باور وکړي که پر عمل. طالبانو د تېرې دوشنبې په ورځ سلام مخابراتي شبکه په جاسوسۍ تورنه کړه. متحد ایالاتو پر دو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوی پروګرام ته په پټه په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېل او بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د یوې شبکې مرکز په هانګ کانګ کې و څو د امریکا او نورو هیوادونو له بندیزونو څخه ځان پټ کړي چې د میلیونونو ډالرو په لګولو سره یې سپاهي پاسداران انقلاب سره تړلو افرادو او حکومت ته امریکایي ټکنالوژي او وسایل اخیستل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دوهمه شبکه په ایران کې فعاله ده چې د ایران حکومتي ادارو ته فلزي تولیدات برابروي. د چارواکو په وینا دا د ایران د دفاع وزارت اړونده شبکه ده چې نه افراد او موسسې پکې شاملې دي. د بندیزونه د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه ده چې هدف یې د اعظمي فشار له لارې له امریکا سره د خبرو میز ته د ایران اړ ایستل دي. او مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې په دې پوهېدل چې دوی د هغو کسانو په فهرست کې شامل دي چې روسیې ته د ننوتو اجازه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا لست د متحدو ایالاتو د هغه اقدام پر وړاندې برابر شوی دی چې یو شمیر روسي سناتوران امریکا ته ممنوع الدخول اعلان کړي دي. امریکایي سناتوران کریس مورفي او ران جانسن چې دواړه د کرملن له سرسختو منتقدانو څخه ګڼل کیږي په روانه اونۍ کې وویل چې دوی ته د روسیې د ویزې غوښتنه یې رد شوې ده. دیموکرات مورفي او جمهوري غوښتونکي جانسن وویل دوی غوښتل د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس د پلاوي په ترکیب کې روسیې ته سفر وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باوری چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له طالبانو غواړي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سیمه ایزې اردو د امنیت د ټینګولو په برخه کې مثبته نتیجه ورکړې ده.
پنځوس ټولۍ موږ لرو او تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي 4230 تنه دي.
په خوست کې د ډیورند کرښې له بلې غاړې د توغندوی حملو په نتیجه کې په کونړ ولایت کې ماشومان مړه او ټپیان شوي دي.
هلته د لوبو پر مهال په ماشومانو لګېدلې ده. دغه مرمۍ له امله درې تنه ماشومان شهیدان شوي، شپږ نور زخمیان.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او وسلوالې ډلې د بشري حقونو د فعالانو پر وړاندې په بېغورۍ تورنې کړې دي. د ازادۍ راډیو د همدې خپرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، د اساسي او بشري حقونو خپرونه او همدارز د جوان په شیبو کې اونیس پروگرام خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي طالبان مخکې لدی چې امریکایی پوځیان له افغانستان ووزي باید دا خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا د افراطي ډلو په پناه ځای او ځاله نه بدلیږي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد دا خبرې پرون په یوه خبري غونډه کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره شپه تر ناوخته پورې روانې وې. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ګډو ځواکونو لوی دریستیز وایي طالبان باید مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي دا یقیني کړي چې افغانستان د افراطیانو په پناه ځای نه بدلیږي. جنرال جوزف دانفورد دا خبره پرون چهارشنبه د دفاع وزارت په مقر کې خبرلانو ته وکړه او یې ویل کله چې د افغانستان په اړه سوچ کوم دوه شیان ذهن ته راځي. لومړی دا چې نه غواړو افغانستان د افراطیانو پناه ځای وي چې له هغه ځایه زموږ هیواد د امریکا وګړو او متحدانو ته خطر پیښ وي. بله خبره په افغانستان کې د افغانانو لپاره د سولې او ثبات ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی دریستیز ویلي چې دوی به افغانستان ته د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر چې د دانفورد تر څنګ ولاړو وویل چې د طالبانو سره د سولې موافقه باید دا ضمانت ورکړي چې افغانستان بیا د ترورستانو په خوندي ځاله نه بدلیږي چې دغه ترورستان بیا پر امریکا حمله وکړي. له طالبانو دا ضمانت په داسل کې غوښتل کیږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې نه هم پړاو خبرې چې تیره پنځشنبه پیل شوي د تیرې شپې تر ناوخته روانې وي. په قطر کې د امریکا د مرکزي هیات یو غړي پرون د نوم نو شول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې مذاکرې روانې دي او نو پوهیږي چې د پاتې مسایلو د حل لپاره یې خبرې څومره وخت دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې لیکلي چې وروستي توافق ته نږدې سوي یو، خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه لري چې په روانو مذاکرو کې د اوربند پر مسله هم موافقه وسي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو عمومي رئیس ناجی انوري پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیو کلیپ کې وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
و افغانستان اسلامی جمهوری دولت او د افغانستان خلک تمه لري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د توافق یو نتیجه په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګېدل وي او ژر تر ژره دي د اسلامی جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمی مذاکرې پیل شي. وسلول طالبان تر اوسه نه دي حاضر سوي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په همدې حال کې روسیه ویلي چې تیار ده د افغانستان لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په هر ډول موافقه کې یو ضمانت کوونکی وي. د روسیې د تاس خبری اجنس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه دا خبره پرون چهارشنبه کړې ده. طالبان ویلي چې له امریکایي چارواکو سره پر یوه داسې موافقه سلا کېدو ته نږدې سوي چې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي. په بدل کې به طالبان دا تضمین ورکوي چې افغانستان به د هیڅ کومې افراطي ډلې په پناه ځای نه بدلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر دنګام ولسوالۍ د توغندي په حمله کې درې ماشومان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې همداراز ویلي دي چې د دې موضوع په اړه افغان چارواکو ته خبر ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له کونړ د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته ویل چې د چهارشنبې ورځې ماسپخین مهال د پاکستاني ځواکونو د توپ یو مرمۍ د دانګام ولسوالۍ د خرو پټو اړوند د ماشومانو د لوبو میدان کې لګېدلې چې په نتیجه کې نه ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
هلته د لوبو پر مهال په ماشومانو لګېدلې ده. دغه مرمۍ له امله درې تنه ماشومان شهیدان شوي، شپږ نور زخمیان.
هغه وایي ټول ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او د یو حالات نازک خودل شوی. د کونړ ولایتي شورا وایي پوره نه کال کېږي چې د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي. د افغان حکومت لخوا تل دغه بریدونه غندل کېږي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې په وسیله یې کونړیان له یادو بریدونو وژغورل شي. د یاد شورا پخوانی رئیس حاجي جمال الدین سیار وایي د کونړ حکومتي چارواکي بې وایي تل یې د پاکستاني پوځ د توپچي بریدونو د شمیر او په هغه کې خلکو ته د وختو مالی او ځاني زیانونو راپورونه مرکزي حکومت ته لیږلي دي. څو ورځې وړاندې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په یو ټویټ کې لیکلي وو چې افغان حکومت د پاکستاني پوځ توپچی بریدونه په کلکه غندي او دا بریدونه له نړیوالو قوانینو سرغړونه ګڼي. له هغې ټویټ یوه اونۍ په تېرېدو ده، خو د افغان حکومت لخوا د جدي اقدام کوم درک نه لګېږي.
و مې اوریدل چې په کونړ کې چارواکي وایي په دانګام ولسوالۍ کې د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې نهو ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. چارواکي وایي چې دا توغندی د پاکستان د پاوز لخوا د ډیورند کرښې له هغې غاړې ویشتل شوی و. د کونړ مرستیال والی وایي چې دا موضوع له حکومت سره شریکه کړې ده. صالح محمد صالح د دې موضوع په اړه د کونړ له مرستیال والی ګل محمد بیدار سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د پرونۍ پیښې په اړه ولایتي ادارې تر اوسه کوم اقدامات کړي دي.
لسو کلونه را په دې خوا کچي بریدونه د پاکستان موجود دي، ګر چې اوس په دې اواخرو کې یو څه کم شوي دي، یادات چې موږ هم ورسره عادت کړی دی. کورونه له دغه ځایه اکثره چې دوی ته نږدې وو بي ځایه شوي دي، داخل د کونړ ته راغلي دي. په هر صورت باندې موږ هم خپل ګزارشونه مرکزي حکومت ته ورکړي، مرکزي حکومت خپله نگراني د وزارت خارجه له طریقه دوی ته څو ځلې ورکړي دي. رئیس جمهور څو دفعه حتی چې پاکستان ته تللی له هغوی سره خبرې کړي په دې اعتباد باندې، خو د هغوی دلایل هم بې ځایه دي. پاکستانیانو وایي چې هغه تروریستان دي، په موږ ډزې کېږي. په ځوابیا ډزې کله کله سنی مجبوریت په اساس باندې هم کړي دي، خو متاسفانه راکټي بریدونو کې څلور درې نفره شهیدان لرو، شپږ نفره زخمیان لرو. او موږ دغه من حیث یو د عاجلې واقعې رئیس جمهور ته خبر ورکړی دی او منتظر د هدایت یو.
مخکې د دغه سي راکټي بریدونو د دوام په صورت کې د ځوابي اقدام خبره سوې وه. هم د افغانستان دفاع وزارت ویلي وو، هم د کونړ د وخت والی، که دغه راکټي حملې دوام کوي د پاکستان په وړاندې به ځوابي اقدام کیږي. داسې ښکاري چې تاسې لا هم ځوابي اقدام نه دی کړی.
نه دی کړی تر اوسه پورې، ځکه چې دوی خو وړاندې ډزې کوي او موږ خو ډېر احتیاط کوو. اخوا طرف ته هم زموږ پښتانه ورونه دي او کوشش کوو چې عام خلک متضرر نه شي. که چېرته موږ هغه نقطه تثبیت کړو چې دغه ځای نه مشخص ډزې شوي دي، مخکې مو هم ډزې کړي دي په هغه منطقو باندې، بیا دوی یو څه آرامش ښودلی دی او غلي شوي دي. دا چې بار بار په دې ارتباط به ریاست جمهوري موږ ته ویلي دي چې ضرورت هدایاتو ته هم نشته، د خپلو سرحداتو نه په کلکه دفاع وکړي او لارښوونې کړي. خو په هر صورت باندې یا تدابیر ورته نیسو او یا دا چې مشخص مجدد هدایت اخلو.
کله چې له پاکستاني لوري سره تاسې خبرې کوئ د دې موضوع په اړه، تاسو ته هغوی څه دلایل وړاندې کوي چې دوی ولې له خپلې خاورې د افغانستان پر ختیځو برخو باندې راکټونه وروي؟
د هغوی دلایل دا دي چې تحریک طالبان پاکستان دې خواته، د هغوی دلایل دا دي چې ګویا دا د افغانستان په خاوره کې، کونړ په خاوره کې ځای په ځای شوي دي. د دوی په دغه صفري نقطه باندې چې د دوی پوستې دي، په دوی باندې ډزې کېږي او د دغه ځوابیه ډزو په مقابل کې دوی د کونړ طرف ته ډزې کوي. خو دا د دوی دروغ وایي، دوی د زموږ ولسونه په تکلیفي او په عذابوي، غواړي چې د افغانستان د خلکو د احساسات راوپاري، عکس العمل ښکاره کړي او دوی له دغې نه اجنډا جوړه کړي او جنجال جوړ کړي او بالاخره نور سیاسي شوم اهداف تر شا لري. طویله دې کې شک نشته چې ترورستان شته، خو دا هغه ترورستان دی چې د افغانانو په مقابل کې جنګیږي او همیشه موږ شاید هم بولي دي.
تاسو د دې ستونزې اصلي حل په څه کې ګڼي؟ یعنی څه اقدام باید وسی؟
حل لاره دا ده چې د دواړو هیوادونو هغه څه چې مخکې سره قراردادونه کړي، تعهدات هم سره کړي دي، د دې وحدت ملي حکومت په شروع کې، چې په دغه ځای کې په دې مارش کې به دواړه خواوو ته ترورستان نه پرېږدو، یو په بل باندې به نه لګېږو. او د ډیورنډ موضوع نه د افغانستان د خلکو موضوع ده، دا یې وخت نه ده چې موږ په هغې باندې بحث وکړو او فعلا لپاره مشترک امنیتي تدابیر ورته نیسو. خو دوی هغه شیانو ته تابع نه دي او دوی همیشه تعهدات و توافقات نه طرف علاوه کړی ده، همیشه ډزې کوي او وړاندې ډزې کوي او زموږ خلکو تکلیفوي.
د کونړ ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډیورن له پورې غاړې، د ډیورن کرښې له هغې غاړې د افغانستان پر خاوره د توغندیو د حملو او په پرونۍ حمله کې د نهو ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. له کونړ نه په یو بل راپور کې ویل کېږي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د داعش ډلې پر مرکزونو هوایی حملې شوي دي. چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو د حمله د کونړ ولایت په څوکۍ او چپې درې ولسوالیو کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي او د داعش ډلې اتلس غړي وژلې دي. روحلا انوري د موضوع نور جزئیات اوروي.
په ختیس کې د 201 سیلاب قول اردو د مطبوعاتي دفتر مسول جګړن شیرین آغا یوسف زی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د کونړ چپې درې او څوکۍ ولسوالیو په غرنۍ او ځنګل لرونکو سیمو کې د داعش اسلامي دولت وسلوال ډلې په مرکزونو بریدونه کړي.
د بمبار په ترڅ کې د کونړ ولایت په مربوطاتو کې ولس داعشان وژل شوي دي، پنځه پټنځایونه هم دي له منځه وړل شوي دي. بی پیلوټه تیارې وي.
یوسفزی وویل د وژل شوو کسانو هویت لا تر اوسه نه دی معلوم، خو په یادو بریدونو کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. چپه دره او د څوکۍ ولسوالۍ اړوند دی وګل دره د افغان حکومت لواکه وتلي هغه لری پرتی غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمې دي چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې له لومړۍ ورځو پکې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ حالات ترینګلې دي، چې په یادو ځایونو کې دواړو ډلو پر یو بل ګڼ بریدونه کړي چې پکې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت یا داعش ډلې ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سلګونو ځایي اوسیدونکو د جګړې له ویرې خپل کورونه پرېښي او امن ځایونو ته یې ځانونه رسولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، او اوس هم احمد شیبر ته غوښ شي چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورسپنې ډیلی بیسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پروګرام په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانه لیکي د افغانستان په اړه سیمه ییزې سیالۍ په ځانګړي ډول د هند او پاکستان رقابت د امریکایي پلاوي او طالبانو د خبرو له ادامې سره نور هم جوت شوی دی. وړاندې راغلی دی چې پاکستان د افغانستان د جګړې په لوبه کې برلاسه دی. په تېره بیا په داسې وخت کې چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستانه ځواکونه وباسي، خو ډیلی بیسټ لیکي چې یوازې ټرمپ او د پاکستان صدراعظم عمران خان د افغان جګړې برخوال نه دي. ورسپانه هند او چین ته د دوو نورو هیوادونو په توګه اشاره کوي چې د افغانستان په مسله کې خپلې ګټې لټوي. ورسپانه وړاندې د پخواني امریکایي سناتور چیک هیګل خبرې راخیستې دي چې اته کاله مخکې ویلي وو هند تل له افغانستانه د دوهم سنګر په توګه استفاده کړې ده او په تېرو کلونو کې د پاکستان لپاره د پولي پورې غاړه د ستونزو په جوړېدو کې مرسته کړې ده. هیګل چې بیا په 2014 کال کې د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل کېده، د اجتماعي غونډې پر مهال یې د څرګندونو بحثونه راوپارول. ورسپانه زیاتوي زمان مهم دی او دا ښکاروي چې د افغانستان وضعیت د ټرمپ مذاکره کوونکو ته تر څه بریده پیچلی دی. د ډیلی بیسټ په باور واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې په دې باور دی چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره یو حل لاره شته چې له پاکستان سره تړلې ده، خو ورسپانه څرګندوي چې د پاکستان حکومت کله د یو اتل په څیر د افغان ستونزې د حل لپاره هڅې کوي او کله هم بیا د یو شر اچوونکي په توګه د طالبانو حمایت کوي. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه یوه زړه مسله راسپړلې چې د حل هڅې روانې دي. دې ورسپانې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د فلم د صنعت د تخریب پر مسلې لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ یو شمېر هغه فلمونه یادوي چې د طالبانو د واکمنۍ له دورې سلامت پاتې شوي دي. ورسپانه وړاندې لیکي طالبانو په 1996 کال کې د کابل د نیولو وروسته سخت قوانین پلي کړل. دوی د خلکو یو شمېر تصویري او ویډیوي فلمونه له منځه یوړل او د افغان فلم او ملي آرشیف تخریب یې پیل کړ. خو اوس د طالبانو د رژیم له ماتې 18 کاله وروسته د افغاني فلمونو ډیجیټل کولو ته پاملرنه زیاته شوې ده چې په انټرنیټ کې خوندي شي او د افغانستان په سینماو کې نندارې ته وړاندې شي. ورسپانې د افغان فلم د یو پخواني مامور سلطان محمد استالفي خبرې راخیستې دي چې وایي آرشیف د یو هیواد هویت دی، که چیرته آرشیف نه وي د یو هیواد هویت له منځه ځي. افغان فلم د 1960 میلادي لسیزې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو په مرسته پرانیستل شو چې دا فلمونه د فیتو په شکل د څو لسیزو راهیسې پراته وو او اوس یې د ډیجیټل کولو کار روان دی. دا فلمونه اوس د ارک په آرشیف کې خوندي شوي دي، خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه منتقدین حکومت تورنوي چې دا فلمونه یې له خلکو لرې ساتلي دي. د دې آرشیف رئیس رفیع الله عزیزي ورسپانې ته ویلي دي چې ارک ته د دې لپاره دا فلمونه انتقال شوي دي چې خوندي وي او که څه ګډوډي وه چې دې فلمونو ته بیا زیان وانه وړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي سیمه ایزې اردو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ښه رول لوبولی او نتیجه یې ورکړې ده. د دې ځواک د جوړولو کار پروسه کال په تیر کال په لومړیو کې له لغمان ولایت څخه پیل شو او ټاکل شوی چې شمیر یې 1500 ته ورسیږي. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې د سیمه ایزې اردو 50 ټولې تشکیل کړې چې نږدې 5000 تنه پکې جذب شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وروسته له دې د دې نوې سیمه ایز ځواک په جوړولو کار پیل کړ چې پخوا د سیمه ایزو پولیسو تجربه په یو شمېر سیمو کې بریالۍ نه وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې دا ځواکونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا د هیواد په ختیځ کې ځای پر ځای شوي او د داعش ملایې ماته کړې ده.
50 ټوله یې موږ لرو او تر اوسه پورې په دغو سیمو کې چې دوی ځای پر ځای شوي دي 4213 تنه دي. هغه سخت شرایط چې د ملي اردو په صفوفو کې د یو سرتیري د نیولو یا هم د استخدام په برخه کې هغه ته مدنظر نیول شوي دي، هماغه شرایط موږ په دې برخه کې هم مدنظر نیولې دي.
یو شمېر خلک چې له سیمه ایزو پولیسو ښه خاطره نه لري اندېښنه لري چې سیمه ایزه اردو به هم د سیمه ایزو پولیسو تېروتنې تکرار کړي.
لکه څنګه چې سیمه ایز پولیس په افغانستان کې خاص نتیجه ورنه کړه او حتی په کلیو او باندو کې خلک په خپلو کې په جنگ سره اخته کړل، په جګړې سره اخته کړل. نو زما په نظر باندې کچېرې د دې سیمه ایزو اردو هغه ډول او هغه قسم داسې وي لکه د سیمه ایزو پولیسو په شکل وي، نو زما په نظر دا به نتیجه ورنه کړي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی دې ډول اندېښنو ته ځواب وایي.
هغه موږ ته کاملا یوه تجربه وه، دغه تجربې نه په ګټه اخیستلو سره وتوانېدلو چې په دې برخه کې موږ د منطقوي اردو د جوړېدو په برخه کې ډېر دغه موارد ته متوجه اوسېږو. په راس د هر ټولي کې د دوی قومندان چې دی هغه موږ د وزارت دفاع مسلکی منصوب دی. نور دغه نخکته سربازان چې دی هغه ټول د خپل سیمې اوسیدونکي او د هغه سیمې خلک دي. ولې موږ د سیمې خلک انتخاب کړی دي؟ دوی له دود سره بلدتیا لري، له خلکو سره بلدتیا لري، له اراضي سره بلدتیا لري، په دې ټول موارد باندې دوی بلد دي. دغه کوم سربازان چې له سیمې نه نیول کیږي دوی ته 15% د اصل معاش د ملي اردو ورته ورکول کیږي دی او سرتیري. اما کوم منصب چې دوی په راس کې دی او د دوی له کارونو څېړنه کوي، د دوی له روزنه دوی ته ورکوي او دوی ته په ټولو چارو کې د دوی له کارونو سرپرستی کوي، دې ته بیا اصل معاش سل فیصد د ملي اردو ورته ورکول کیږي.
په عین حال کې ځینې خلک وایي چې سیمه ایزې اردو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کړې ده.
دا چې دی وروره چې هغه دا په قانون کې خلک دي، هغه نور چې وه هغه نه تعلیم ونه در په دغه چې دی باندې خلک ما پرې ځکه درېدلي وه په دوی خوسرتلاب برابره د خوندویله
سیمه ایزه اردو ډېر ښه نتیجه په ننګرهار ولایت کې ورکړې ده. په شینوارو کې به ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. بس زموږ د حکومت نه داخله ده چې په نورو ولسوالیو کې جوړه کړي او زموږ د کوټ ولسوالۍ دې کې به محلي اردو جوړه کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وایي چې د نوي تشکیل شوي ځواک په ورستیو کې په غزنی کې 50 کلی تصفیه کړي او په دې خاطر زیات موثر دی چې غړي د سیمې د اوسیدونکو له منځه ګمارل کیږي.
درمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د نورستان خلک پر سیندونو د بندونو جوړول غواړي. د اساسي او بشري حقوقو په خبرونه کې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب پر حق بحث کوو.
د جنگ په قوانینو کې کیلو غاړو ته سپارښتنه کوي چې ملکی تلفات و نور په خاصه توګه په هغه ځای کې چې د ښځو ماشومانو یا د ملکی کسانو مرګ ژوبله زیاتیږي تا په جنگي جرایم کې شمیر
د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. زمون غاګل ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو اوسې د خبرونه په دوام کې د ازادي رادیو 2.19 پروګرامونه او لنډه خبري برخه لرو، خو له هغه مخکې دا وخت 8:30 دی. تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. تمه ده چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نن پنجشنبه بیا هم له سره پیل شي. پرون افغان او امریکایي چارواکو د شپې تر ناوخته پورې خبرې سره وکړې. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې د پاکستان د خاورې د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ د توغندیو په حملو کې د دریو ماشومانو له وژل کېدو او د شپږو نورو له ټپي کېدو وروسته یې د راپور د افغانستان جمهوري ریاست ته سپارلی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي طالبان له یوې خوا وایي چې سوله غواړي، خو له بلې خوا مخابراتي شبکې په نښه کوي. جان باس دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې پرون په خوست کې د سلام مخابراتي شرکت پر دفتر حمله وشوه. مسکو وایي هغه دوه امریکایي سناتوران چې ادعا کوي روسیې ویزه نه ده ورکړې، په دې پوهېدل چې دوی د هغو کسانو په فهرست کې شامل دي چې روسیې ته د ننوتو اجازه نه لري. او متحدو ایالاتو پر دو شبکو چې د چارواکو په وینا د ایران پوځي ادارو او توغندوي پروګرام ته په پټو تدارکاتي فعالیتونو کې ښکېلو بندیزونه لګولي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې تاسو د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ژوند په شیبو کې هم اوریدای شئ، خو له هغه مخکې پام وکړئ یو بل راپور ته چې دا هم له کونړ ولایت څخه دی. او بخیر له نورستان ولایت څخه دی. د کونړ له ګاونډي ولایت د نورستان ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې پریمانه اوبه بهیږي او د برېښنا کوټونو د جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو تر اوسه پورې هلته د اوبو بندونه او برېښنا کوټونه نه دي جوړ شوي. د دې ولایت اوسیدونکي له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې اقتصادي مهمې برخې په لپاره اقتصادي پروژې برابرې کړي. روحلا انوری راپور راکوي.
نورستانیان وایي هر دره او هر سیمه کې د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره پریمانه اوبه او مناسب ځایونه شتون لري. وحید الله او موسی وایي
زمونږ د نورستان اوبه ډېرې زیاتې دي او انشاءالله زمونږ اوبه هم ډېرې دي او مونږ پوره برق ته ضرورت لرو. برق مونږ ډېر مشکلات لرو په نورستان کې او خصوصا په کانتیواو کې واماو کې. زه د دولت نه دا خواهش کوم چې حکومت په دې کې مونږ سره ډېر همکاري وکړي.
نورستان ولایت ډېری اوبه لري او هر دره کې د برېښنا د بند جوړېدلو امکانات شتون لري. موږ د حکومت څخه دغه هیله کوو چې په نورستان کې بندونه جوړ کړي.
دوی وایي د منډول هاوز، د نورګرام اړوند، د کلاګوش، د واما ولسوالۍ، د کفترخانی او نور بېشمېره داسې ځایونه شته دي چې د سیند ژوروالی او تنګوالی او یا هم سیند ته د غره راخوایدو د بندونو جوړولو لپاره لاره هواره کړي، خو که حکومت رغولو ته پام وکړي نو په ډیر کم مصرف دغه بندونه جوړېدای شي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکی طاهر شامی وایي که د نورستان په اوبو برېښنا کوټونه جوړ شي خلکو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ به د ځنګل وهلو مخه هم ونیول شي.
که دلته دا برېښنا بندونه جوړ شي یو خو دا دی چې دا طبیعي ځنګلاتو چې کوم وهل خلک کوي او وچ لرګي د هغې نه استفاده کوي نو برق نه به استفاده واخلي خلک او دا لرګي به چې دی بچي او بل دا دې چې کدل ته نورستان ته کفایت وکړي نو دا بیا امکان لري چې کونړ ولایت ته دا برق واستول شي او لغمان ولایت ته واستول شي. شالته خلک ډیر ضرورت لري او ډیر اړتیا لري خلک هغه ته.
په مشرانو جرګه کې د نورستان استازي عبداللطیف نهزت یار بیا وایي په نورستان کې بهیدونکو پریمان او به غیر سیاسي او څو پکې د شراکت داونه لري، نو حکومت او پانګوالو ته پکار دي چې د بندونو جوړولو ته توجه وکړي.
تاسو ګوره چې نورستان غټ غټ درې لري او پریمان او بل لري، دغه او به زمونږ همدغه سي حد روان دي او غیر سیاسي او به دي، یعنی څوک څه ویلم نشي چې دلته کوچنی برکونه جوړ شي. زه متيقن مې شي نه تنا نورستان لپاره بلکې دا به د مشرقي بلکې د افغانستان لپاره به دا برق کفایت کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې د نورستان په هر دره کې د غنو برېښنا کوټونو جوړولو امکانات شته، خو دوی اوس مهال مرکزی حکومت ته په ټول ولایت کې د اتلسو بندونو رغولو وړاندیز کړی دی چې د منډول هاوس، د کلاګوش او د کفترخانی د ساحو سروې هم شوی ده.
او اکثر د جګو ساحو نه مخته کته روان دي چې دا د برق بندونو د ټول د پاره ډېر مناسب دی. زمو ان که د نورستان بندونو توجه شي
هغه وای ولسونه د حکومت ملاتړ دي او هر څومره پروژې چې پیل کیږي دوی امنیت نیسي. والی وای د ټولګټو پروژو پیل کېدو سره په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي چې ورسره امنیت نور هم ټینګېدای شي. خلک وای اوس چې د بهرنیو هیوادونو څخه د کومې وارد شوې برېښنا په بدل کې هر کال افغانستان په میلیونونه ډالر ورکوي، که تر اوسه دغه پیسې په نورستان کې د برېښنا کوټونو په جوړولو مصرف کړی وي نو نن به له وارداتي برېښنا خلاص شوی وي او له خپلې کورنۍ برېښنا به یې استفاده کولی.
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. په ورستیو بریدونو او جګړو کې افغان ماشومان ته هم ډیر تلفات رسیدلي. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ماشومان د جګړې قرباني کیږي او څنګه یې باید مخه ونیول شي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومان د څانګې له مشر ښاغلي نجیب الله زدران ببرکزي سره خبرې کوو. ببرکزي صاحب، په افغانستان کې ځینې داسې پېښې هم وشوې چې په هغو کې ماشومانو ته تلفات واوښتل، ولې دا جنگ دغه حد ته ورسید چې هغه کسان چې باید قربانی نشي پکې هغوی وزرر ویني؟
زه عرض بکم دا سلان صاحب چې که یو څوک پوښتنه وکړي چې ولې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو سازمان جوړ کړی ده سره د دې چې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه نور قوانین ملي او بین الملل قوانین دا موجود په داسې په نړیواله اعلامیه کې چې کله هغه ماده دي دغه جوړه شوې ده په دې کې نر، ښځه، زوړ، ځوان، سپینګیری، ماشوم ټول کراسي. دا ضرورت څه و چې یو مستقل بل کنوانسیون چې هغې ته دولتونه ژمن شي او دا کنوانسیون ولې جوړ شو د دې ضرورت څه و؟ د دې دلایل وایي چې درې دلایل دي. یو دلیل یې دا ده وایي چې ماشومان همیشه آسیب پذیره دي، دا زیانمنونکي دي، دا په جنګ کې، په قحطۍ کې، په مرض کې، په مهاجرت کې، په سفر کې، یعنی تر ټولو زیات په هر حالت کې ماشومانو ته او بیا ښځو ماشومانو ته، په خاص توګه ماشومانو ته زیان او صدمه رسیږي، آسیب پذیره ده. په دې خاطر دا کنوانسیون د ماشومانو جوړ شوی. دویم دلیل یې دا ده چې ماشومان همیشه لویانو ته، مور او پلار ته، معلم ته، عالم دین ته، علما ته، ترافیک ته، پولیس ته، خون کې ته، دې ته محتاج دي او په اصطلاح د دې رهنمایي ته ضرورت لري. او دریم دا چې ماشومان د خپل هیواد او د ټول دنیا راتلونکي جوړوي او د خپل هیواد راتلونکي په اصطلاح هغه چارواکي دي. په دې خاطر وایي چې تاسو ماشومان وژغورئ. د څو کاله مخکې د ملګرو ملتونو سازمانو چې هغه شعار یې دا و چې ماشومان وژغورئ. خپله د یونیسف دا شعار هم چې د ماشومانو لپاره دی، همدام دا دی چې ماشومان ته لومړیتوب ورکړي او ماشومان وژغورئ. اوس دا مخکې وویل چې ماشومان په هر حالت کې ماشومان ته زیات زیان رسیږي، دا نور سندونه دي چې هغه ښکېل خواهی په جنګ کې باید هغه مراعت کړي. هغه د بشري حقونو نړیوال بشردوستانه قوانین دي چې هغه د اصطلاح بل عبارت هغې ته د جنګ قانون هم ویلی شو. د جنګ په قوانینو کې ښکېلو غاړو ته تاکید کوي چې تاسو په هر ځای کې چې هغه عملیات کوئ، په هغه ځای کې د تفکیک اصل تفکیک وکړئ چې تاسو کوم ځای کې څه کوئ، تاسو توازن وساتئ، تاسو مثلا هغه هدف تعیین کوي او ورته نور ډېر خبرې دي چې هغوی ته هغه کوي په اصطلاح سپارښتنه کوي چې تاسو د مد نظر ونیسئ چې ملکي تلفات ونه وړي، په خاصه توګه په هغه ځای کې چې د ښځو ماشومانو یا د ملکي کسانو مرګ ژوبله زیاتېږي تا په جنګي جرایمو کې شمېري. ولې متاسفانه په افغانستان کې ښکېل خواوې که هر څوک دي تر ډېره وخته پورې یعنې په ډېری مواردو کې د بشري حقونو نړیوالو هغه قوانینو ته ژمن نه دي، سره د دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون سره د دواړو پروتوکولونو ته ژمن هېواد دی او دا کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له اړخه د ملکي تلفاتو کچه د اندېښنې وړ ده. زه نه غواړم چې د دې کمیسیون په استازیتوب وغږیږم، ولې د ماشومانو د څانګې په استازیتوب باید ووایم چې په هر پېښه کې چې ماشومانو ته زیان رسیږي دا د اسنادو له مخې، د قوانینو له مخې، د افغانستان د قوانینو له مخې، د جنګ د قوانینو له مخې دا د غندنو وړ ده او دا نه باید په اصطلاح دا تکرار شي او ماشومانو ته لومړیتوب ورکړي، ماشومان د خوندیتوب لپاره مختلف لارې چارې ولټول شي.
نو ولې سره له چې مثال قوانین هم شته، کنوانسیون هم شته، دی او ټینګار په دې شوی ده چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي، وجه یې څه ده چې دوی دې مسلې ته پام نه کوي د ماشومانو ژوند ته؟
ډېر مواردو کې دغه بین المللي تړونونو ته او ځنه نورو اعلامیو ته ممکن ژمن نه وي اخلاقا او اصولا چې دې ته ژمن وي او دې حداقل دې ساتنه وکړي، ګرچې په خوله په مطبوعاتو کې وایي چې موږ دې ته توجه کوو، د دې خلکو ژوند موږ ته مهم دی، ولې متاسفانه وینو چې یوه حادثه تیریږي بلا داسې کې موږ بیا د نورو ناوړه پیښو شاهدانو اوسو او دوی تر ډېره حده پورې دې ته توجه نه ده کړې او دا وجه ده چې یا به غفلت وي او یا به مثلا دوی د جنګي قوانینو هغه څه چې د جنګ اصول ښیي، د بشر دوستانه قوانینو هغه معیارونه، هغه موازین چې دي اصلونه ممکن دوی په نظر کې ونه نیسي چې بیا په کراتو دا مسله تکرارېږي.
کله چې دا مسله تکرارېږي نو ستاسو په نظر څه باید وشي چې د دې مخه ونیول شي؟
دوی باید هغه خپل اهداف وټاکي. مثلا تاسو په دې جنګ په قوانینو کې وایي چې مثلا یو سړی محاصره وي، هغه په یو مکتب کې تاسو پوهیږي چې د یو ښوونځي یا د یو کلینیک نه په تاسو باندې دوی عملیات کوي، نو د یو کس دپاره د مکتب ټول ورانول ضرور نه دي یا د یو کلینیک ټول ورانول ضرور. مختلف لارې دي چې هغه د جنګ په قوانینو کې شامل دي. ولې دوی باید په هغه ځایو کې چې ملکي خلک دي، غزاینو کې چې پتا چې ملکی خلک بے دفاع خلک دي، د جنگ نه بهر دي، دوی په غزاینو کې عملیات ونی کی، دوی تفکیک وکي، دوی منظم استخباراتي راپورونه ولري، په خاصه توګه په غزای کې چې خزو ماشومان التجوان کوي، نو هغه د خپل عملیات دومره دقیق کې چې حداقل دغه کچا صفر ته یا بیخي ورکه کی او یا صفر ته راکته کی. بل
دا چې د بشر حقوقو کمیسون په مختلفو برخو کې سروېګانی کوي، آیا دا سروې مکړه هم چې په دې ورسره کې په افغانستان کې څومره ماشومان د جګړې لاړخه متضرر شوی دي؟
په هر شپږو میاشتو کې په هر کال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ملکي تلفاتو هغه د شمیر کچه اعلانوي دی او مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې تاسو کولای شئ چې وګورئ د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هغه د پانه انت ان برېښنا پانه وګورئ، په هغه کې د ټولو لویانو ښځو ماشومانو په تفکیک سره دا شی به تاسو پیدا کړئ. ولې شمیر دقیق چې تر دې وخته پورې په داسې پاره شپږو میاشتو کې او د کال لپاره په اصطلاح هغه راپور توحید کیږي، ولې دا شی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پاڼه کې شته دی چې شمیرې متاسفانه د نورو وختونو نه د ماشومانو یو فیصدي جګه ښیي چې تلفات ډېر شوي دي، بله هم د مرګ او هم د دوی د ژوبلتیا.
ببرک زای صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې په نړیوالو قوانینو او ملي قوانینو کې په دې اړه خبرې شوې چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي، که په ښکاره ډول وویل شي چې فرضاً په نړیوالو قوانینو کې کومې مادې او د افغانستان په ملي قوانینو کې کومې مادې دې ته ځانګړې شوې چې هغه د ماشومانو په اړه دي او دا خبره پکې شوې چې ګنې دوی ته د تلفات نه رسیږي؟
زه باید تاسو ووایم چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان حکومت هم ورته ژمن دی، دغه ټول څلور پنځوس مادې په څلور پرنسپ کې ویشل شوي دي. یعنی هغه پرنسپونه دا دي چې یو یې د توپیر نه کول دي چې د عدم تبعیض ده، دغه یو پرنسپ دی. په دې معنی چې ماشومانو سره مثلا تاسو توپیر مه کوئ د جنسیت له لحاظه، هلک او جنۍ، یعنی ټول د کنوانسیون پر ماشومانو سم پلی کړئ. دا عدم تبعیض ده، بیا حق د حیات، د ژوند حق ده، بیا د پراختیا او د انکشاف بل پرنسپ ده، او د سهمګیري او اشتراک. دغه څلور پنځوس مادې په دې حق حیات، حق بقا، انکشاف او سهمګیری په دې کې ویشل شوي دي. مثلا په دې بقا په حق کې کله چې دا پرنسپ د بقا موږ وایو، یعنی تاسو د ماشومانو په هر حالت کې دوی په هغه چاپېریال کې چې ژوند کوي تاسو دې ته توجه وکړئ. د ماشومانو سره ښه چلند کول د لویانو لخوا د ماشومانو د کنوانسیون له مخې د دوی حق دی، دا پر د کنوانسیون له مخې. او په عین زمان کې په افغانستان په مثلا د اصلاح او روزنې په قانون کې د ماشومانو د بهبود او د بقا لپاره د دوی د ژوند حق لپاره په داسې تاکید شوی دی. همدارنګه مثلا د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د شمه اته د شمه نه د شمه او څلوېښتمه ماده وایي چې تاسو ماشوم په مرګ مه اېدام، وایي ماشوم اېدام کیږي نه، ماشوم شکنجه کیږي نه، ماشوم حبس ابد کیږي نه، ماشوم ته مثلا تاسو ولچک او زبرانې کله چې دی تخلف کوي مه ورچوئ. دغه شان دي چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې په اصطلاح نه ویل کیږي. دا چې په اساسي قانون کې ویلي دي چې جبري کار پر ماشومانو درانده کارونه منع دي یا د کار په قانون کې دي، دا خپله د بقا د حق یو هغه دی چې ماشومان په درانده کارونه کې مثلا د دوی حیات ته د دوی ژوند ته صدمه ونه رسیږي. په داسې د خپله کارونه د شاخه کارونه او درانده کارونه او سپک کارونه چې دا طبقه بندي کړي دي، دا په دې معنا ده چې هغه کارونه چې ماشومان ته معلولیت ایجادوي، هغه کارونه چې ماشومان په هغې د کار په کولو کې معیوب کیږي، زخمي کیږي، حتی ژوند له لاسه ورکوي. مثلا د زغال سنګ په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي، یا د مالګې په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي، یا د شپې په قالین بافۍ کې چې کار کوي، د هغه ځایونه دي چې دوی ته خطر متوجه کیږي. په دې معنا چې د دوی دغه مسؤلیت ټولنیز مسؤلیت باید خوندي شي. په هر مورد کې تاسو کولی شئ د ماشوم د بقا او د بهبود لپاره تاسو هم په داخلي قوانینو کې او هم مثلا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون کې او هم د ماشومانو د نړیوالو اعلامیه چې هغه لس اصل لري، په دغه کې تاسو پیدا کړئ چې څومره تاکید شوی د ماشوم د بقا او د ژوند او د ښه چاپېریال د مسؤلیت لپاره، د فردي مسؤلیت، اجتماعي مسؤلیت. دا خبره ټوله په دې کې راغلې ده.
وروستۍ پوښتنه دا کوو چې څنګه مخه نیول کېدی شي د دغسې پیښو او تلفاتو چې ماشومان ته اوړي، یعنی ښکېلې غاړې څه باید وکړي چې ماشومان خوندي وي او د دوی ضرر ماشومانو ته ونه رسیږي؟
یو خو هغه ځایونه دي چې متاسفانه جنګي ځایونه دي، یا مثلا د ماینونو ځایونه دي، کلي او بانډې کې ځینې ماشومان د فخر نه مثلا واښه کوي یا مثلا لرګي ټولوي، هغه ځایونه کې دوی مکلف دي چې هغه اشارو او علامو ته چې د ماینونو دي هغې ته پام وکړي چې دوی خوندي وي. دویمه خبره دا ده چې دوی تلویان چې دغه د مطبوعاتو د رسنیو د په کلیو جماعتو په دې ځایونو کې د دې خطر څخه په اصطلاح دوی آگاه کړي چې دوی پوهوي چې په دغه ځایونو کې داسې ممکن داسې خطر دی. دا د دوی څه وظیفه د دوی ده چې دوی خپله متوجه اوسي، او څه وظیفه نور هغه چې درنه وظیفه د هغه د ښکېل غاړه ده چې دوی چیرته عملیات کوي، څنګه عملیات کوي، دوی په خپل عملیات کې هدف تعین کړي، دوی هغه توازن وساتي. داسې نه چې په یو ځای کې مثلا یو کلشنکوف مرمۍ په ځای چې هغه باید وویشتل شي، خدای نه خواسته یو 1500 کیلویز بم واچوي. فیصله دغه په نړیوالو قوانینو کې د اصل تفکیک، توازن او دغه تعین د هدف او استعمال د قوی دغه ټول غشاند چې کاخکیل غاړه دغه په مد نظر ونیسي، کار جوړوي. ممکن د دې تلفاتو کسرات ټیټ شي او ماشوم په اصطلاح خوندیتوب دوی ته په اصطلاح فراهم شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. په کابل کې د چهل ستون د بان یا باغ په تاریخ خبري است.
د باغ خوانه ولیکن معنی پکې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. د چهل ستون په باغ کې میلمستون جوړ کړي او خارجي میلمانه به چراغ لشپې بهلته وسول.
آیا کله یاد باغ ته ورغلی یې؟
مجموع غوستل چې دا د شار د بوی او د غسزان او بسودت دي سی او پاک ماحول تراسو خلک په منځري راځي ګوري دا ځای.
او اوس د چهل ستون بان په کوم حالت کې دی؟
دوه کاله مخکې دا ونیم دوسې نو بس دا چمنونه دوسې ښایسته نو دا ګلان هم او ډېر ښایسته دوسې باغ او ښه ښه دا چمنونه دي او توتان دي شفتالو دي دا شیان مې ښه ډېر خوښېږي.
هم دی حق له خبرې کو په فایل کې د چهل ستون د باغ تاریخ څیرو بیا یې د ارزښت په حق له غږیږو ورپسې یاد باندې ته د راغلو کسانو خبرې هم اورو. زه فرشته غنی یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو د چهل ستون باغ دا تلسم قرن په وروستیو کې د شاه زمان خان سدوزی په وخت کې جوړ شو. په لومړیو کې به شاه او کورنۍ یې یاد باندې ته د ګرمۍ په موسم کې ورتلل. له یخې هوا، شنه طبیعت او د مرغانو له نغمو څخه به یې خوند پکې اخیسته. له شاهي کورنۍ سره به عام خلک هم په ځینو خاصو ورځو میلې ته ورتلل. ماشومان یې بیول او تفریح یې کوله. د مسؤولو کسانو په وینا د چهل ستون باغ دوه برخې لري چې یوه برخه یې د زاړه باغ په نوم او بله یې د نوي باغ په نوم یادیږي. د زاړه باغ په بر سر کې د چهل ستون قصر دی. تاریخ پوهان وایي چې د چهل ستون د بڼ جوړښت چې وګورو د دورانیانو وخت خلکو ته یادوي. د چهل ستون د بڼ ډیره برخه په تیرو جګړو کې ورانه شوې وه، خو په دې وروستیو کې د جرمني هیواد او آغا خان انکشافي مؤسسې په مرسته بیا ورغېده. دا چې د چهل ستون د باغ تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع څخه پوښتلی دي.
کله چې کابل جوړ شو دلته ګڼ باغونه وو، مثلا باغ نواب، باغ قاضي، باغ علی مردان، چې په دې کې د چهل ستون ماڼۍ هم جوړه شوه، د چهل ستون باغ هم جوړ شو. او دا باغ پخوانی و، لیکن ماڼۍ پکې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړه شوه، چې دا بیا ډېره عصري ماڼۍ وه. او کله به چې افغانستان ته میلمانه راغلل د ظاهر شاه په وخت کې، به د میلمنو شپه په دې ماڼۍ کې. باغونو ته باید توجه وشي او هیواد شین وساتل شي، سمسور وساتل شي. د چهل ستون په باغ کې میلمستون جوړ کړی و، خارجي میلمانه به چې راغلل د شپې به هلته اوسول.
د چهل ستون په بڼ کې لوړ چینارونه، ناجو، د توتو، مڼو، زردالو، ګیلاسو او داسې نورو میوو ونې له پخوا وختونو څخه زرغونې دي. یو شمیر هم اوس ایښودل شوي چې لا په ثمر نه دي رسیدلي. د باغ د مسؤولو کسانو په وینا په مخکې وختونو کې به عام خلک دومره نه ورتلل، خو په دې وروستیو کې هر څوک کولی شي چې د چهل ستون بڼ ته ورشي او میله وکړي. د چهل ستون د باغ د دروازې مسؤول ګلاب له نورو معلوماتو سره:
د جنگو په وخت کې دا مکمل تخریب شوی و، او اوس په وخت کې دا تاسو ګورئ چې پیران خسته جوړ شوی دی. دا اووه دېرش ستونه دی مکمل د منځه تللي، او درې ستونه جنوبي پلو پاتې دي چې هغه تاسو اوس خپله نږدې نه هم کتلي. دلته یو تعداد مونږ دوکانونه او رستوران او د بعض نوشابه مونږ ته جوړ کړي چې خلکو ته خدمات نږدې وړاندې شي، چې دېزنه استفاده وکړه.
د چهل ستون باغ ته د پنج شنبې او جمعې په ورځو شاوخوا اته زره کسان ورځي او هلته میله کوي. زموږ همکاره فرشته مرسل د چهل ستون باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدلې چې میلې ته ورغلی وو.
قدرمن دوستانو، په کابل کې د چهل ستون باغ یو لږ باغونو څخه ده چې په دې وروستیو کې بیا رغول شوی دی. موږ دې باغ ته راغلو. دلته ښایسته پاکه هوا، شنې ونې، شنه چمنونه، بیلابیل ګلان. د باغ په بر سر کې د چهل ستون قصر او یو ډول آرامه فضا. د دې لامل کېږي چې انسان یو څه د سکون احساس وکړي. نن غواړو چې د چهل ستون د باغ په اړه تاسو ته معلومات درکړو. په پیل کې به هغو خلکو ته ورشو چې دوی دلته د میلې لپاره راغلي.
اول خپل نمره ته وای
ننګیالای دوست
قدرت وای چې نن دغه باغ ته دې څنګه وغوښتل چې راسي اولی
ځینې وخت خلک غواړي چې داسې ځای ته ولاړ چې هغه ورته د ذهنو فکر د افکار ډېر ورته چینج کړي ورته تبدیل یې کړي موږ هم وغوښتل چې دا د ښار د بوی او دغه څه ځان وباسو دتې داسې یو پاک ماحول ته راسو چې وګورو څه رقم خلک ستا نسته او چې وکتل خلک په منظرې راځي ګوري دا ځای نه
بله همدا اوس ډېر یو ښایسته پاکه هوا ده خواوشه ښکلي ګلان څومره یې روانن په تاسې باندې ښه اثر وکړه
دا چې سړی راووځي دا ځایونه وګوري ذهن د خپل ځان سره احساس کوي چې زما دلته ولا دا ذهن داسې روښانه سو
اوس به راوګرځو د نورو ورونو ته دوی په خپلو کې میله کړي په پیل کې به غواړم تاسو سره خبرې وکړم خپل نمره ته وایي
بسم الله رمزه شمس الرحمن شمس یم د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم
مخکې تاسو ملګرو ویل چې دوی په ډاله کې تاسو شعر شاعري هم کوي دغسې یو ځای ته راتګ لکه نن چې تاسو دلته په دې باغ کې ناستې په شعر شاعري مو څومره ښه اثر کوي
واقعا چې شعر او شاعري چې اکثره جوړیږي دا په دې ځینو کې جوړیږي چې یو ځان ته ماحولي هغې پر یاد سي شین ځای ښکلې منظره ولري په دغه ځایونو کې ډېر زیات اغېزمن تعمیر په انسان باندې ځکه دې وخت کې ډېر شعرونه جوړیږي
که اوس تاسو نهسې یو غوښتنه وکړم چې هغه کوم شعر چې دغلته په دغه باغ کې در په یاد سوی په دې ښایسته منظره کې هغه کوم شعر دی
خپلې جانان مې رانځي کډه یې واخیسته او په ما د غم خاورې اړوي کډه یې واخیستله او ما ورته وویل جانان دینې زی هغه داسې وویل ما ورته ویل جانان دینې زی هغې داسې وویل ستا جانان کله په قرار خلک پرېږدي کډه یې واخیستله ولې دغه دوه بیت مې لیکلي تا ده
دا څنګه ده جانان رښتیا چیرې روان ده کاسې در پیاد شول
بس واقع دې جانان ډېر خوږي بس د ژوند نو چې وزي بس سړی شاعر کېږي ورسره
راګرځو دې بل ورور ته چې د تاسو خبرو ته ډېر ښه په غور سره غوږ نیولی وه اول خپل نوم راته وایي
زما نوم ده بادر خان لغمان ولایت کې اوسېدونکی یم
بله
ما دا چې ستون نوم مې اورېدلې او ډېر سپېد مې اورېدلې
اوس چې راغلی د چلستون باغ ته دلته د څه خوښ شول او څه یې پاک له اورېدلي وه
والله داسې یو دوه کاله مخکې راغلی یم داسې نو او چې راغلم ډېر ښایسته جوړ شوی ده
څه رقم دوه کاله مخکې
دوه کاله مخکې دا ونیم داسې نو بس دا چمنون هم داسې ښایسته نو دا ګلان هم او ډېر ښایسته داسې باغ
قدرمن دوستانو د باغ یو وخت غنډه ده چې هغه کسان چې دوی څنګه سفرونی مشکل باندې اخته دي کله چې دلته راځي نو څو شپې د دوی وخت خوښ تیریږي او هغه ناروغي هم کمیږي همدغه اوس زه له دې سیاوي کورنۍ سره ناسته یم چې میرمنې ته یې د ځینو ستونزو له وجې نه عصبي مشکل پیدا سوی نو خاوند ځکه غوښتي دي چې دا باغ ته راولي او دلته څو شپې د دوی وخت خوښ تیر شي دوی سره به خبرې وکړم په فایل کې به له دې خور څخه وغواړم چې خپل نوم راته ووایي نوم دې راته ووایه
بخمینه
داسې راته قصه وکړه چې مثلا کوم مشکلات ته لرې څه رقم دې زړه تنګیږي څومره ته خفه او جګرخونه یې
چې کور کې کنه زړه مې بیا په تنګیږي زما په سر بیا په درد شي داسې په غوسه کېږم هسه مې په یاد نه راځي بیا زه څه وایم چې یو شی په لاس راشي ځان ولمه یا چې څوک ولمه چې کور کې څوک یې نو چې بیګانه یې چې راشي بیا زړه ډېر په تنګیږي
میلمنو سره جنګ کوي یواز خوان سره نه
کوي خوان سره خونو کوم خوان خو ګرانی
خوخه خو سر څنګه یا لغه سره ځای
خو سر مې را باندې ګران چې مېړه مې را باندې ګران د خو خو سر مې خو ګرانی
خای څوک در باندې ګران نه دي
ټول نه چې زه تر ختم را باندې مې خوان ګران ده
لټول اول خوان
او خوان نه بیا وروسته بیا مې خو سر خوخه که څوک راولي کرانه ولې زه خپل راځم
خپل دې لور لیدلې
او ټول لار شکر بلدې ام کابل ټول بلدې ام دا به چې دلته بلدې نه او مریض او مزکه دار اوس لوي دغه او شور شي
په دې باغ کې دې شي خو اکسول
دا ټول زینه خوشل خزاده خواتن
دې باغ کې خو ته رستورانت هم دکنه خوړلې کوم شي درته واخستل
نه تر اوسه مې چې نه خوړلې خو ځان ته اخلو
تاسو خپل نمبر ته وای
جمشید
تاسو دې میرمنې خواوند یاست
او
میرمنې دی ویلې چې زه مریضه وم بیا دلته باغ ته راوسم دې لپاره چې وخت مې ښه تیر سي کنه څنګه په دې فکر کې سولې چې دا میرمن دلته راولي چې ساعت تیر سي او روغ سي
دا ډېر وخت کور کې زیات تیرې پوه شه کور کې زړه پتنګ شو لږ ناروغه مو بیا ما ورته علم راځه چې باغ ته دې وستم لږ ساعت به دې تیر شي چکر هم وشي تفریح هم وشي بیرته به کور ته راشو
هغه کسان چې همداسې تاسو د میرمنې غوندې مشکل لري کنه او ضرورت لري چې یو باغ ته لاړ شي یو چیرته کښېني وخت ښه تیر کړي تاسو پیغام څه ده څومره په داسې کسانو باندې باید پام وسي
دغه سه کسانو باندې ډیر پام شي دا چې تر سوچ خپل زیات وخت کور کې تیرې د سه بیکار کور کې وخت تیرې غنه چې دغه سه باغو ته لاړ شي لکه د باغ بابر باغ یا د چل ستون یا د پغمان یا د باغوش دغه سه چې لاړ شي دا بیرمن ساتم به تیر شي د خاوند نم ساتم او هغه وخت هم ډیر خطیریږي.
زمانوم اید محمد تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خبروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگه دم هرمیشه دی پاره. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواهیم.
چهل ستون بان پاتی رو جګړو کې د پوزی مرکز په توګه هم کارېدلی چې ډیره برخه یې هماغه وخت ورانه شوه. خو له نیکه مرغه اوس بیا په یوه پارک او میله ځای بدل شوی دی. خلک ورزی او خپل وخت تر یوه حده خوښ پکې تیروي. دا وده ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې.